بجې شوې احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو دفاع وزارت نن وویل چې هغه هلیکوپټر چې له ازبکستان څخه امریکا ته انتقال شوی دی باید بیرته افغانستان ته وسپارل شي د هلیکوپټر امریکایي ځواکونو د جمهوری نظام په وخت افغان پوسټ ته سپارلی وي او کله چې د 2023 کال د اگست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول د پخواني نظام یو شمېر جګپوري چارواکي په هلیکوپټر کې ازبکستان ته ولاړل د طالبانو د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو د حقونو درناوی وکړي طالبان په خاطر ځله له ازبکستان څخه غوښتي وو چې د الوتکې وروسپاري خو په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو په اړه غونډه کوي امنیت شورا ویلي دی چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيري شام برخه واخلي د امنیت شورا غړي به په سوریه، عراق او افغانستان کې د داعش تحلیل ځلو په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ورسوي ورسته لدی چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو کابل نیولای دی داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمیر مرګونو بریدونو مسؤلیت منلای دی د ترکیې په چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مختوبي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د ترک چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یا چې همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مختوبي د ایران مشر آیت الله علی خامنئی نن په تهران کې د حماس له سرپرست مشر خلیل الحیه سره وکتل واشنگتن او اروپا ټولنه حماس ته د وی ترګر ډلې په سترګه ګوري په تهران کې د خامنئی او الحیه د خبرو جزئیات نه خبره شوه د دې لیدنې کتنې جزئیات نه خبره شوه خو یوازې د خامنئی الحیه د حماس د مشرتابه شورا د مشر محمد درویش او د حماس د یو بل چارواکي نزار ایواز الله عکسونه خبره شوه دي د حماس مخکنی سیاسي مشر اسماعیل حنیه چې د ایران د ولسمشر د لوړ په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی وو د جولای په 1 په تهران کې وشل شو د اسرائیل دفاع وزیر ویلي دی چې هیواد په دې پیشه کې لاس درلود د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي شاید یې روانه اونۍ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره وویني ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې دغه راس مخ کې ویلی وو چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره بل نشته خبرې وکړي په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلی دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ مخکې لدی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي له د سره وشخي شي ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې شایل زلنسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي او زیاته یې کړه چې د کیف ته نه ځي اوس د اروپا منځنۍ سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ځنډیدلو ته یو نړیوال مؤسسه شوره اندیشنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بي وسله هم اندیشمن دي
چې دی وای وای کومه کنه باندې چې موږ په دغه ژوندې دغه خور غریب په دغه ژوندې دا
اوس مونږ ته راوړو نو چې مونږه غلي وای سبا مونږ نه دی هغه غلي
طالبانو سر لننه د یو شمیر مامورینو د ماشونو د ورک ژمنه کړې خو یو شمیر مامورین له هم اندیشمن دي چې نوبت یې وځندې شي کوچان خپل سترځاینو ته خپه دي
یو وخت نه پوس زیات سبیلې وکړلې غرونه یې بند کړل غرونه یې وکړل بیخي د مک مالچران بیخي ختم شو
ولی یو شمیر افغانان نن سبا په افغانستان کې له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي
نن سبا ډیر جون چې لزده کړو تعلیم څخه محروم شوی د رواني ستونزې یو اسباب سره مخ دي نو ټولنیز شبکې ته د تپریو دي او وخت یې ورول او وسیله ګرځېدلې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نړیواله مؤسسه وی په افغانستان کې بشری وسط په کټو سره د متحده ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځندول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشری مرستو تکیه دی پر اوسه شکل افغانستان سره د ټولو بشری مرستو شاوخوا 43% امریکا تمویل کړی دی جزئیات ته سنا کړ پوره پورک.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو په غبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د یکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د اکیپ سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو ته میل کړې وه او ټاکل شوی وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره $240 میلیون ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدي او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندیدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي رازیا او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
پجه موږ ډیر خپه کیږو چې دا خیره پنسټونه د امر چې د کومکونه باندې موږ ډیر په خپه کیږو چې دی وای وای کومکونه باندې موږ په دغه ژوندۍ دغه خور غریب په دغه ژوندۍ نو دی چې دغه امر چې د کومکونه نه باندې یو
دا اوس مونږ تر اوره نو چې مونږه غلی وای څه به مونږ نه دی هغه غلی چې ما شومانه ته په خپل کړ خپل ما ما خاون مردا یم دې د اندښنو کې چې مونږ مجد امرستي باندې شي او مونږ سره کومکونه ونه شي مونږ به تاسو وکړو مونږ نه دا تر خلک هم شته دی دا چې په څنګه کې ګیره چې څنګه د خوخه یې خوري.
په رات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکونکو عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل
ته یعنی هفته 5-6
په همدې اونۍ کې زمونږ 15 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا تر لاسه کړه. زمونږ پروژې ټولې بشر پالوي او کورنۍ سره د مرستو لپاره وی چې له بده مرغه د ورستیو پیښو لامل ټولې اغیزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي پروژو لپاره وسنډولې او همدارس اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له افغانستان سره د واشنگتن د بشري مرستو ځنډ یو شمېر بېوسلي افغانان اندېښمن کړي دي. طالبانو سر لننه د یو شمېر ادارو د معاشونو د بهیر د پیلېدو خبر ورکړی، خو په افغانستان کې د معاشونو له 2 میاشتنی ځنډ وروسته د طالبانو د حکومت د یو شمېر ادارو کارکوونکي غواړي چې معاشونه پر وخت ورکړل شي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د معاشونو نه ورکول د دوی لپاره د کار دوام ستونزمن کړی او مجبور کړی دي چې د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پور واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې دی و خونځي خونکي چې نو غړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم ماشه کم دی او لګښتونه پرې نه پوره کیږي، خو دا چې 2 میاشتې نه دی ورکړل شوی نو له مجبورۍ پور اخیستی دی.
در حدود 2 میاشتې ده پرداخت نشده معاشات ما په وخت معین
شد. 2 میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راکړل شوی. معاش باید په ټاکلي وخت راکړل شي چې موږ پور ته اړ نه شو. اوس داسې وخت دی چې څوک پور هم نه درکوي. موږ هیله لرو چې زموږ معاشونه تل په ټاکلي وخت راکړل شي.
د طالبانو د حکومت د یو ملکي ادارې کارکوونکی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در قسمت
له بعد مرغه د ماشونو د ورکړې لړۍ روخانه نه ده. زموږ ماشونو د 2 میاشتې کې چې نه دی راکول شوی ستونزې ډېرې دي. نه پوهیږم چې ژر کومه یو ووایو.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د حکومتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې وه چې له دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، کډوالو، صنعت او سوداګرۍ، ملي دفاع، لوړو زده کړو، قانون او پټرولیم او مالی وزارتونو د کارکونکو د ماشونو د ورک لړۍ به نن شنبه پیل او ورپسې به د ټولو دولتي کارکونکو ماشونه هم په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وړاندې ویلي وو چې د دوی د حکومت د ټولو ادارو د کارکونکو شمیر 1,940,000 تنه دی او ټینګار یې کړی و چې دوی به د دلو میاشتې په اوږدو کې خپل حقوق ترلاسه کړي. په ځینو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا له مرستو د خطا کېدو وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له ستونزو سره مخ شوی. خو زبیع الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان بودیجه داخلي سرچینې لري او له بهرنیو مرستو سره کوم تړاو نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د ماشونو د ځنډ د علت په اړه ځینو رسنیو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مسلکي معین عبداللطیف نظري له قوله راپور ورکړی و چې ګواکې دا یوه تخنیکي او عادي موضوع ده او په ډیرو هیوادونو کې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نړۍ د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ویروس تخپرېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو د منځوړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی وایي نړۍ په افغانستان کې د پولیو د ویروس تخپرېدو د زیاتېدو په اړه په جدي توګه اندېښمنه ده. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د سازمان پر ویبپاڼه خپره شوې پکې راغلي چې په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي پلاوي په غونډه کې د ټولې نړۍ د روغتیا وزارتونو ګډون کوونکو استازو ویلي چې دوی په 2040 کال کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د خپرېدو د زیاتوالي شاهدان دي. د جی پی ای آی په اعلامیه کې راغلي چې د دې ناستې ګډونوالو دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ویروس وروستي مخزنونه بللي او د دغه ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو کې بلکې د سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې هم د څارنې د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییزې مشرې حنان بلخي په دې ناسته کې د پولیو ویروس د له خپرېدو په مخنیوي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې باید په دغو دواړو هیوادونو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د لاسرسي زمینه برابره سي. نوموړي زیاته کړې چې د ته په کتو چې پاکستان او افغانستان له جیوپولیټیکي زیرمو چاپیریالي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د هدف ته رسیدل اسانه نه دي. میرمن بلخي لدی یو او نه وړاندې هم د پولیو یا ماشومانو د ګزن ویروس د منځوړلو په برخه کې د متحدو ایالاتو مرستې مهمه بللې وي او د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا پر وتلو اندېښنه ښودلې وه. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ کور په کور د پولیو یا ماشومانو د ګزن ضد واکسینو د بهیر د بیا پیلېدو غوښتنه کوي او وایي چې خپل ماشومان په اسانه تر روغتیايي مرکزونو د واکسین د تطبیق لپاره نسی رسولای. د کابل ښار سرکوتل سیمه اوسیدونکو رابیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خاطر لغو واکسین پولیو که خانه به خانه بود سابق و حال ای مساجد به مساجد و کلینیک به کلینیک
مخکې د پولیو واکسین کور په کور کې دا اوس د بهیر جماعت په جماعت او کلینیک په کلینیک پلي کېږي. نو له دې عمله موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو. په سړه هوا کې خپل ماشوم تر جماعت او کلینیکه بیولی نه شو. که همدا کور په کور بهیر پیل شي ښه به وي، ځکه زموږ لپاره ستونزمنه ده. واکسیناتوران یو یا نیم ساعت جوماتونو او کلینیکونو کې وي، وروسته موږ چې دوی لټوو پیدا کولی نه شو او زموږ ماشومان همداسې له واکسینه پاتې کېږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي خوشبو هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظر مو په دروازه کې میامد خوب بود، ما رو بر جای نمیمونه.
زما پلان کدې دروازه شاته راتللی نو ښه به و. کور کې موږ یوازې چیرې نه پرېږدي چې ولاړې شو، باید موږ سره مو مشران یا نارینه وي. زما په نظر باید واکسین بیا کور په کور پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کور په کور نه پلي کېږي، بلکې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته په جوماتونو یا نورو سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین تطبیقیږي. هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویان دې شر عرفات زمان زمو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر زیږدیز کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګزارن هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې نن حماس ټول یرغمل آزاد کړل. حماس ډله واشنګټن او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل به هم د دې په بدل کې نن په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. دا په غزه کې د نازک اوربند د پنځم پړاو تبادله ده چې د دواړو لوریو ترمنځ ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې ترنګ کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلې وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن له خپلو زندانونو په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د درې خوش شو اسرائیلي یرغملو عمرونه شپږ پنځوس، دوه پنځوس او څلور دېرش کاله ښودل شوي او ویل شوي چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل د حماس د برید په مهال یرغمل شوي وو. د هغه برید چې په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور حماس یرغمل کړل. دا په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو او بندیانو د تبادلې پنځم پړاو دی. لدې مخکې په نورو پړاوونو کې اتلس یرغمل او له 1500 زیات فلسطینی بندیان خوشې شوي وو. د چارو یو شمېر څارونکو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي د غزې اوسېدونکو د نورو هیوادونو ته ولېږدول شي په غزه کې دغه نازک اوربند دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحدو ایالاتونو د مرکزیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچا خستونکو بریدونو کې له 20000 څخه زیات کسان وژل شوی چې لنیمایي ډېر خزي او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې باندې چې دغه یرغمل خوشې شوی انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشې کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو بهیر وځنډېږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکې لدی چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره صلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشې کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لاره پرانستل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست د خنمو او وربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي. په دې اړه راپور لرو.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او وربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دی وای هدف یې د دې څو پراتلونکي کلونو کې بزګران له خپل زمکو شو حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د غنمو او وربشو د مورنۍ او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه مش تقریبا 8240 متر مربع ځمکه کې کرلې دي چې د تخم تولید د لاستنی ویری چاینی دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به ان شاء الله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه شار اړوند د بولان په تحقیقاتي پارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او اوربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغه څخه د کال لپاره حستوي تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپارس ټنو د مورنی تخمونو پلان لرو چې په باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاحو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه ده. ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دي هغه وطن کې چې موږ کرو. دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکوو لکه هغه خلک. یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی، بېخي ښه کار دی چې دا ریښه کي هغه نور خو بیا دنې نه کېده، نور خو نوم خو بیا هغه خو خو داسې شی نه کوه.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست له لارې پر غنمو او اوربشو د اصلاحو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د اصلاح شویو تخمونو څېړنه روانه ده او بزګران ورته خوشحاله دي چې ممکن راتلونکي کال حاصلات بهتر شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې شارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالي او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو شمیره کمه شوې ده. کوچان چې د منی او ژمی په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زور واکو نیولي وو. تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرین ګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګیدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوای مال سرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونه خلکو نیولی دی، پریدیم نال مینو کم نه پریدی. دا جای د ماده، دا جای د ماده کوم جای کې چې موږ د مالو کندر وو د استوګنې جای وا غټول زور واکان وسره دی. ورسوګانه غونډه آبادی سولې مالونه ما اکثر ختم دی. باز خلک مالداری لري.
کوچند وای د ژوند ټولی اړتیاوی د څاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځینو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر سرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره. یو خو نفوس زیات سبیلې وکرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم شو. ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وکو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله پاملۍ سولې.
سید محمد وایي د څړځینو کموالی تر څنګ په څارویو کې د لګیدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون لامل ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي. مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډالر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته. نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مانی چې په پرزیدلې جمهوریت کې زیات دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جری بزمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پیښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
مالور دانې په کور ناستې دي، دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
ازادي رادیو فیسبوک لري، ایکسپانه لري، انستګرام لري، واتس اپ هم لري. که تاسو چیرته د ازادي رادیو خواله رسنیو ته سر بشکار کړی، ممکن ډیر نوی معلومات ترلاسه کړی. خو په افغانستان کې ځینې ځوانان وایي چې ډیر وخت په خواله رسنیو کې تیری شي او پی بوخت وي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. ځینې ارواپوهان وایي چې په ټولنیزو شبکو او مجازي نړۍ کې ډیر فعالیت منفي اغیزې هم لري. جزئیات په دې راپور کې
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شګونه پاتې دي. همدا ګورم چې وکړو سبینه پر اوس شپږنیمو بجو نه چېږم پر ماښام پورې ماخفتانه پورې چې زه بیرته ویده کېږم. همدا زما عمل سوی دی، همدا ما کار دی بار دی، نو کاروبار نشته چې وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه چې د زده کړو له نعمته بې برخې شوي وایي هر ورځ د معلوماتي مطالبو لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او دیوستوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو او تعلیم څخه محروم شوې د رواني ستونزو او دیوستوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان له ډلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له ډلې روزي محمد زابلای بیا وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روږدي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
ولا بعد مرغ هغه ټولنی چې ټیکنالوژي ډیره پکښ مرواج نه ده الته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې په هوا ډیر کم وي چې د درس ټولنی څخه هم د افغانستان ټولنه ده دلته بدبختی دا شته چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه نه خبره ده او په دې اړه په هوا نه لري نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالمې استفاده یو سالم په هوا غواړي بعد په ټولنه کې عام شي
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي